رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبان ویلي چې د شنبې په ورځ په دوحه کې بیا غونډه کوي. پاکستان هند ته د هغه هیواد د هوایي قواو د نیول شوي پیلوټ د ورحواله کولو اعلان وکړ او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ په ویتنام کې غونډه به له موافقې نه پای ته رسیدلې ده.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غني وایي د سولې واک به د افغان ولس په لاس کې وي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی.
د کب نهمه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو د قدردانۍ د ورځې په توګه ولمانځل شوه.
ملي اردو د افغانستان د ناموس ساتونکي ده.
د هند او پاکستان په شخړه او د امریکا او شمالي کوریا په خبرو هم رپورټونه لرو. هله د چخبرونه تر اخره واوري. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نو شابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالب استازو سره د ورځنۍ خبرې ګټورې بللې دي او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د خبرو لړۍ را روانه شنبه د مارچ په دویمه بیا پیل شي. خلیلزاد وایي چې پر ځینو مسایلو باندې د سلا مشورو اخیستو لپاره خبرې د څو ورځو لپاره ځنډول شوي دي. زلمی خلیلزاد نن د پنجشنبې په ورځ د کب په نهمه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري په راتلونکو دوه ورځو کې خپل منځني بحثونه جاري وساتي او له منظمو پلانونو سره د شنبې په ورځ راټولېږي. خلیلزاد وایي چې څلور مهم مسایل اوس هم د بحث لپاره د میز په سر پاتې دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالی، له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې او په افغانستان کې اوربند د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو د بحث اساسي او مهم موضوعات دي.
له بلې خوا طالبان هم ویلي دي چې د سولې په تړاو د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په غونډه کې د دواړو خواوو تخنیکي ټیمونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو خبرې کړې دي او هم په همدې موضوع به نورې خبرې وشي. په پرونۍ غونډه کې د طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغني برادر او لوړ پوړو امریکایي چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې دا بیان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي دي چې ملا برادر د دوحې د غونډې په زمن کې د قطر د صدر اعظم، د بهرنیو چارو د وزیر، د ملي امنیت سلاکار او په افغانستان کې د امریکا او ناټو قماندان جنرال سکاټ میلر سره هم لیدلې دي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې په ملي مسایلو کې په ځانګړي ډول د سولې په اړه به ټول حدود یوازې د افغانستان خلک ټاکي. ښاغلي غني نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ښځو په ملي اجماع کې چې جګړه بسته تر عنوان لاندې جوړه شوې وه په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان ټول اقشار د نوموړي په قول د سولې په اړه یو واحد نظر ته رسېدلي دي او باید د سولې په مشورتي جرګه کې منسجم حضور ولري. اشرف غني ویل
په خوله او په عمل کې افغانان ته ووایي چې حدود څه دي. حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی سي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي. موږ باندې هغه ټول سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ نه ده.
اشرف غني بیا طالبانو ته خطاب وکړ او ویل چې بین الافغاني سولې ته د غاړه کېږدي، ولې جګړه کوي؟
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ په ویتنام کې سرمشریزه غونډه د کومې موافقې له لاسلیک کولو پرته پای ته ورسېده. د جمهور رئیس ټرمپ په وینا د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې اتومي آزموینه به نه کوي او نه به راکټونه توغي. د رپورټ خلاصه تاسو ګالیا رڼا نورستانی لولي.
کله چې ترهګر برید کوي د هغوی یو هدف دا وي چې زموږ د ودې او پرمختګ مخه ونیسي.
زموږ د ملت مخه ډب کړي. هر هندستاني باید د هغوی د دغه اقدام په وړاندې لکه
جمهور رئیس ترامپ ویل د شمالي کوریا له رهبر سره یې غونډه لکم قرارداد پرته پای ته ورسیده، ځکه دا نه غوښتل چې پر شمالي کوریا ټول بندیزونه لرې کړي. جمهور رئیس ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پنجشنبې په ورځ په ویتنام کې خبریالانو ته وویل واشنگتن نه غوښتل چې د شمالي کوریا د مزایلو او اټومي کوپړیو په شمول د یانګ بیون اټومي مرکز بهر د مخفي اټومي فعالیتونو پرته قرارداد لاسلیک کړي. خو جمهور رئیس ترامپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا پر رهبر باور لري او سره له دې چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې بې پایلې پاتې شوې، د غیر اټومي کېدو په اړه د کیمپر سرګندونو باور شته. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل دوی هیله من و چې دواړه لوري هوکړې ته ورسیږي. ګالیا رڼا نورستانۍ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند د کشمیر د پلوامه په سیمه کې تیر هفته پر هندي ځواکونو باندې د مرګانی برید په اړوند اسناد ترلاسه کړي دي او جاجی اخلي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه برید کې د جیش محمد په نوم د یوې وسلوالې ډلې د کلکلتیا په بابې پاکستان ته اسناد سپارلي دي. د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو نښتو وروسته د هند صدراعظم نریندر مودي نن د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د ملي امنیت د کمیټې له غونډې نه وروسته وویل
جب آتنکی حملہ کرتا ہے
کله چې ترهګر برید کوي د هغوی یو هدف دا وی چې زموږ د ودی او پرمختګ مخه ونیسي، زموږ د ملت مخه ډب کړي. هر هندستاني باید د هغوی د دغه اقدام په وړاندې لکه غر مضبوط ودرېږي. موږ باید ورته وخیو چې دا هیواد پرمختګ نه پریږدي.
د هند د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د پاکستاني چارواکو لخوا د زخمی شوي پیلوټ د ویډیوګانو او عکسونو خپرول د جنیوا د کنوانسیون نښکاره سرغړونه وه.
پاکستان د هند هوایی ځواکونو د هغه جیټ الوتکې پیلوټ خوشی کوي چې وړمه ورځې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د الوتکې له راغورځېدو وروسته نیولی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د پنجشنبې په ورځ پارلمان ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان به د هند هوایی ځواکونو نیول شوی پیلوټ وینګ کمانډر ابهینندان ورتمان په اتومي وسلو سنبال خپل ګاونډي هیواد هند ته د سولې د لاس پاکستان ته د سولې د لاس هند ته وبخښي، د سولې د لاس د اوږدولو په خاطر د جمعې په ورځ وسپاري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون هغه رپورټ غندلی دی چې پکې د غزنی غزې په سرحد کې د فلسطیني احتجاج کوونکو په ضد د اسرائیلو پر پوځي تکتیکونو باندې انتقادونه شوي وو. نتنیاهو ملګري ملتونه له اسرائیلو سره په کرکې او نفرت باندې تورن کړل او ویل چې له منافقت نه په دې رپورټ کې کار اخیستی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د تجارت یو لوړ پوړی مامور وایي چې له چین سره نوې تجارتي موافقه د لاسلیک کولو لپاره لا تر اوسه بشپړېدو ته نږدې شوې نه ده. د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لیتزر په واشنگتن کې د کانګرس یوې کاري ډلې ته وویل چې موافقې ته د رسیدو لپاره ډیر کار لا پاتې دی چې باید سرته ورسیږي. چین او متحده ایالات د نړۍ تر ټولو دوه ستر تجارتي انډیوالان دي او د یو د بل پر تجارتي مالونو د میلیاردونو ډالر ګمرکي محصول لګولو باوجود له تیرو څو میاشتنه په خبرو بوخت دي. دوی کوښښ کوي چې یوه نوې تجارتي موافقه لاسلیک کړي.
او دا هم د دې خبرونې وروستی خبر. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ترامپ پخوانی وکیل مایکل کوهن د ترامپ د سوداګریز او سیاسي ژوند په اړه د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس د اصلاحاتو او مراقبت د کمیټې غړو ته د غونډې پر مهال معلومات ورکړل. نوموړی نن د پنجشنبې په ورځ بیا د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته د ترامپ په باب ځوابونه ورکوي. د پرونۍ غونډې برعکس نننۍ غونډه د بندو دروازو تر شا کیږي او ټاکل شوی چې کوهن به په دې هفته کې د سنا د مجلس د استخباراتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته هم د تړلو دروازو تر شا د ټرمپ د شخصي او سیاسي کړوړو په باب معلومات ورکړي. ټرمپ چې په هنوی کې د شمالي د کوریا د مشر کیم جونګ اون سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ګډون کوو د کوهن د ګواهۍ په اړه وویل چې خبرې ناسمه وي او دروغې ویلي. ترامپ بیا د خپل ځان نه دفاع وکړه او دا خبره تکرار کړه چې په 2018 میلادي کال کې د هغه د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین او روسانو ترمنځ کوم پټ سازش نه و شوی. کوهن چې له لسو کلونو د جمهور رئیس د نږدې متمد او شخصي وکیل په توګه کار کړی د کانګرس غړو ته ویل چې ترامپ یو نجات پرسته او دروغجن سړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې حدود به یوازې د افغانستان خلک ټاکي او هیڅوک نسي کولای په افغانانو باندې هغه سوله تحمل کړي چې تلپاتې نه وي. لیمینی عزیزی په دې باره کې له کابله رپورت رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې په ملي مسلو مخصوصا سولې په اړه به ټول حدونه یوازې د افغانستان خلک ټاکي. ښاغلی غنی د افغانستان د ښځو په ملي اجماع کې چې د جګړه بسته تر عنوان لاندې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان ټول اقشار د سولې په اړه واحد نظر ته رسیدلی دي او باید د سولې په مشورتي جرګه کې منسجم حضور ولري.
په خوله او په عمل کې افغانان ته وایي چې حدود څه دي. حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی سي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي. موږ باندې اغه ټول سوله چې تل پای نه یي اغه دې منل ورلته.
د ښاغلی غنی پر وینا اړینه ده چې د منازې د حل لپاره یو افغاني لار ولټول شي تر څو یو بل قانع کړل شي. هغه یو ځل بیا طالبانو ته خطاب وکړ او ویل چې بین الافغاني سولې ته د غاړه کېږدي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې زیاته کړه چې جګړه وژنې د توجیه کړي او ودی وایي چې ولې جګړه کوي.
افغان کوشي نه توجیه کړي از خاطر کی و برای چی میجګي. اگر هدفی بود که قوای بین المللی از افغانستان برای قوای بین المللی مانعتان نیست دا گسو دا میدان بگه چی تنگه خود طول نره مقانه کرده از در سر او غگیگی ترسی ما نره تا نو ویلی ولی از کالا چا در سر او غگید خدا دا افغانان دا سول دا اجماع برکتو زید تست بین المللی طول نظر کی.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په قطر کې د طالب استازو او امریکا د خبرو یو برخه وه. جمهور رئیس غنی باور څرګند کړ چې که طالبان خپله ټولنه نادیده ونیسي په هغه صورت کې بل چا سره سوله کوي. په داسې حال کې چې افغانستان چمتو دی چې د درد او غم سره سره پرمختګ وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې په جګړه کې ښکیل لوري مجبوره دي چې د ښځو غوښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی غوښتنو ته غوږ کیږدي. خو طالبانو په کراتو ویلي دي چې افغان حکومت په رسمیت نه پیژني. خو په تازه دغې ډلې بیا ویلي دي چې چمتو دي د افغانستان له خلکو سره خبرې وکړي. ښځو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې 15 مادهیز پرېکړه لیک خپور کړ چې پکې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب، د ښځو پر انساني حقوقو او د افغانانو په مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی و. له دغو ښځو څخه بس مینې دغه پرېکړه لیک ولوسته او زیاته یې کړه.
موږ افغان ښځې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت طالبانو او مخالفو وسلوالو ډلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته رسېدو له کوم قید او شرط پرته د اوربند اعلان غوښتونکي یو. دوهم، موږ ښځې دوامداره سولې ته د رسېدو لپاره د ولسي حرکتونو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ګامونو څخه په کلکه ملاتړ کوو. همداراز د نورو سوله غوښتونکو ولسي حرکتونو پر پایښت ټینګار کوو څو په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسیږو.
خو په دغه پرېکړه لیک کې همدارنګه ویلي و چې ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او نړیواله ټولنه هم مکلفه وګڼله چې د سولې په خبرو اترو کې دې له افغانستانه ملاتړ وکړي. افغان ښځو ویلي چې د سولې طرفداران دي خو په هر قیمت سوله نه غواړي. د افغان ښځو د دغو غوښتنو په ځواب کې جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې د دوی وړاندیزونه او نظرونه به د ټولنې له نورو اقشارو سره د سولې په ملي مشورتي جرګه کې یو ځای کیږي تر څو یو واحد ملي لیدلوری منځته راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنځ له دوه ورځو پرله پسې خبرو وروسته دوه ورځې خبرې ځنډیدلې او دواړه خواوې په خپلو کې په داخلي بحثونو بوختې. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایي پلاوي دوه نوې مسلې له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې او اوربند هم مطرح کړي. خپله خلیلزاد هم د څلورو مسلو یادونه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل سروان په رپورټ کې واوري.
نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سوری خبري په دې خاطر چې پلاوی په خپل منځو کې داخلي بحثونه وکړي زندیدلې. زلمی خلیلزاد او طالب ویان دواړو ویلي چې شنبه به دا مذاکرات بیرته پیل شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوحې د خبرو په اړه درې ټویټه کړي. په یوه کې ویلي دواړه لوري به دوه ورځې داخلي بحثونه وکړي، شنبه به له پلان سره بیرته خبرو ته کښینو. څلور مهم مسائل د میز په سر پراته دي. په بل ټویټ کې ویلي د قطر د خبرو ترڅنګ په کابل کې هم د یو ټیم په جوړښت کې پرمختګ راغلی تر څو له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې بحثونه ژور او خپلمنځي مشورې کېږي او راتلونکې غونډه به شنبه وي. وید مجده چې د قطر ناسا تعقیبوي وایي امریکایي پلاوی د اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو مسالې هم یادې کړي دي او طالبان پرې مشورې کوي تر څو شنبه فیصله وکړي. ښاغلی مجده دا هم وایي چې ملګري ملتونه هم اوس دغو خبرو کې ګډ شوي تر څو تضمین وکړي.
دوه مسالې وو چې ډېر مهم دي. یو د افغانستان نه نور هیوادونو ته ګواښ نه پیښېدل دي چې دا باید تضمین شي، او دا تضمین اوس داسې معلومیږي چې ملل متحد او ځینې نور هیوادونه هم په دې کې دوی هم ګډ شوي دي. او بله خبره همدغه د افغانستان څخه د بهرنۍ قوتونو وتل دي چې دا هم طالبانو پخوا هم ویلي وو چې د ضمانت ضرورت لري، یعنی دواړه خواوې باید ضمانتونه ورکړي. دا چې نن داسې ګنګوسې دي چې ملل متحد هم په دې کې شامل شوی ده، زه فکر کوم چې دغه دوه ورځې همدغه مسایلو ته ځانګړې شوې ده. دواړه خواوې خپل مشرانو سره مشوره کوي.
بل ورته ولسمشر غنی د ښځو د ملي اجماع په یوې غونډې کې په طالبانو بیا غږ وکړ چې بین الافغاني سولې ته غاړه کېږدي. دی هم وویل چې جګړه دې توجیه کړي. ولسمشر ویلي چې نړیوال ځواکونه د طالبانو مانی نه دي. دی هم ورته ویلي چې نړۍ د خپله قانع کړې چې طالبانو سره خبرې وکړي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی شي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نشي. موږ باندې هغه ټول سوله چې تل پای نه وي هغه د منلو وړ نه ده.
هم خلک بیا د دوحې له ناستې د یوې داسې پرېکړې تمه لري چې پکې جګړه ودرېږي.
او چې اوربند ونه کړم جام خو همداسې دوام لري. نو
خیر دی که دوه ورځې یا هفته میاشت مو نیسي څه پروا نه کوي، فقط چې سوله راشي دا موږ لپاره مهمه ده.
په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنځ دا پنځم ځل مذاکراتي چکی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لوړ پوړو چارواکو سره د یوې بیړنۍ غونډې څخه وروسته پریکړه وکړه چې خپلو ځواکونو ته د پاکستان ضد د هر ډول اقدام اجازه ورکړي. نریندرا مودی وویل چې هند به د یو ملت په توګه په اتفاق کې ژوند، کار او مبارزه وکړي او په اتفاق به بریا ترلاسه کړي. نړیوالو د هند او پاکستان د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د پاکستان او هند ترمنځ د وروستیو پیښو وروسته د صدر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې ده چې هیڅ ډول فشار ته به نه ماتیږي او خپلو ځواکونو ته د پاکستان خلاف د هر ډول اقدام اجازه ورکړې ده. نریندر مودی نن پنجشنبې وویل چې هند به د یو موټی ملت په توګه ژوند، کار، وده او مبارزه وکړي او کامیابه به شي.
کله چې ترهګر برید کوي د هغوی یو هدف دا وي چې زموږ د ودې او پرمختګ مخه ونیسي، زموږ د ملت مخه ډب کړي. هر هندوستانی باید د هغوی د دغه اقدام په وړاندې لکه غر مضبوط ودرېږي. موږ باید ورته وښیو چې دا هیواد پرمختګ نه پرېږدي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته له هغه کړکېچن شو چې د روانې فبروري میاشتې په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر له 40 ډېر هندي سرتېري ووژل. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د دې ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. د پاکستان د دفاعي او امنیتي چارو کارپوه جنرال تالک مسعود وایي پاکستان په هغه سیمه کې د ترهګرو ډلو له موجودیت نه انکار نشي کولی.
پاکستان دوه مخی پالیسی نشي لرلای. یو خوا ادعا کوي چې په خاوره کې دغه ډول ترهګري ډلې وجود نه لري، او بیا په ورته وخت کې په هیواد کې دغه ډلې فعالیت کوي چې ټولې نړۍ ته لکه لمر ښکاره دي.
پاکستان او هند پرون ادعا وکړه چې د یو بل الوتکې ویشتلې دي. پاکستان ادعا کړې ده چې د هندي الوتکې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. اوس دغه اسیر هندي پیلوټ چې په خپل هیواد کې اتل نومول شوی د ترامپ لپاره د اسلام آباد او دیلی ترمنز د کړکیچ د کمیدو ذریعه ثابتېدلی شي. پاکستان ویلی چې دا پیلوټ به د کړکیچ د کمیدو په شرط سبا جمعه خوشی کړي.
ما د پاکستان او هند لخوا ښه خبرونه اورېدلی دي. زه هیله لرم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ژر پای ته ورسیږي. دا ترینګلتیا له لسیزو څخه دوام لري او له بده مرغه ډیره کرکه موجوده ده. موږ د دواړو په منځ کې منځګړیتوب هڅه کوو او ګورو چې که چیرې د دواړو په منځ کې نظم او سوله راشي. زه فکر کوم همداسې به وشي.
د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې هغوی د خپلې خاورې د دفاع پوره حق لري او د پاکستان لخوا د نیول شوي زخمي پیلوټ ویندن ویډیوګانې او عکسونه خپرول د جنیوا د تړون نه سرغړونه ده او هیله مند دي چې پیلوټ به روغ رمټ بیرته هند ته واستول شي.
اور تاسکند سمجھوته کې تحت
د تاشکند تړون په اساس د جنگي اسیر سره باید د یو سرتیری په توګه چلند وشي. موږ د پاکستان هم دغه تمه لرو د سیمې خلک راټول شوي چې د خپل پیلوټ د سلامتی لپاره دعا وکړي.
د هند او پاکستان د لانجې د زیاتېدو سره ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو هند او پاکستان ته پروازونه لغوه کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایي حریمونه د الوتکو لپاره تړلي دي. له دې امله له پرون راهیسې ګڼ شمېر مسافر په ناڅرګند حالت په هوایي ډګرونو کې ایسار پاتې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د کب نهمه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو د قدردانۍ د ورځې په توګه ولمنځل سوه او پرون د افغانستان په مختلفو ولایتونو حکومتي ادارو او پوځي تاسیساتو کې هم د سرتیری د ورځې په ویاړ غونډې وسوې. په ختیځ زون کې د ننګرهار ولایت هم د یوې لویې غونډې په ترڅ کې دا ورځ ولمنځل. ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
جلال آباد کې د سرتیرو په نوم ورځې ته دا دستوري ګډ اتن لا ملګینی کړي. هغوی یې غاړو کې ګلونه اچوي چې د وطن اوږده جنګي اندامونه اخیستي، خو دا هر څه د سولې له بلاهیلو سره. له ټاپ او ټوپک لري هر تمثیلی د ځواکمنتیا پیغامو. د اور لکړی وتلی ل سختی سره مقابله، خو د ولس مینه کم ساری و.
سرتیرو ورځ ول چې زړه دې دې استایلو د پار راغلای و. زنده باد افغانستان، زنده باد ډیر مین اور سر لرم ان د خپل سر مم زیاته د هر سرباز ته دما سلام ده.
دغه مراسمو کې انظامیانو ته توري او سمبولیکي ټوپکې ډالۍ شوې، خو له دینی عالمانو نیولې تر عام ولس او معلولینو ټولو په یو خوله غږ د سولې و. د وطن له ترانو سره د خوښۍ هر شی بیرنګي نه و.
ولس د وطن هر سیمه کې سرتیرو ته سلامي ده. لکه دغه سرتیری وایي که څه هم د وطن حالات ترینګلي دي، خو دغه سي ورځ المنزل د دوی مورال لا پسې قوي کولای شي.
با سرور ډیر خوشاله یو. ایمونګه داخله چې مونږه ما کوي، مونږه هم د دوی ملاتړ یاستو او د دې وطن لپاره خدمت کوو. سر دی وهم سنگر دی نیسم.
هم ټول هغه میندو پلارونو ته، خصوصا چې خپل بچي اولادونه را لګل دي امنیتي ارګانونو ته، او بیا هم ډیره مننه دي ملکیونه چې مونږ یې ونازولو او راغله دلته کور ودان ژوندې دي.
د کب نهمه د تیرو دوو کلونو راهیسې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د نمانځنې په نوم شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په بیلابیلو بڼو نمانځنه کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
در نوریدونکو، په کندهار کې د افغان قواوو د لمنځنې د ملي ورځې په مناسبت سیمه ییزو مقامات وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان هڅه کوي چې امنیتي ادارې تخریب کړي. د 215 اتل قول اردو قومندان وایي چې د سیمې هیوادونه نه غواړي چې افغانستان د یو ځواکمن وسلوال پوځ لرونکی وي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کب د نهمې په مناسبت تشریفاتي مراسم په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په قومندانۍ کې ترسره شول. د پوز مقامات وایي چې افغان امنیتي قواو په جنوب کې د روزګان ولایت او په زابل کې د کابل کندهار د لوی لارې د سقوط مخه نیولې. د 215 ماتل قلی اردو کمانډان جنرال امام رضا بهبود د امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت جوړسو مراسم ته ویل چې د سیمې هوادونو پرلپسې هڅه وکړه چې د جنوب امنیت لستر ګوار سره مخ کړي، خو افغان ځواکونو د خپل سیمې دفاع کړي.
با ایجاد اردو ملی یک تعداد دشمنای ما و همسایگان نابکار اینا تلاش کردن بار جلوش را میخواستن بگیرن ولی نتونستن و بر از اونها یک چشم خوار است نیروهای امنیتی که در اینجا هر روز بر روز تقویم میشن که تا بتانیم در آینده ما هم مثل کشورهای منطقه یک اردوی بسیار قوی، ارگان امنیتی بسیار قوی داشته باشیم از این راست دارن.
د کب نه هم د امنیتی ځواکونو د ورځې په نوم لتی رودرو کال راهیسی په رسمي ډول منزل کیږي. د کندهار سیمه ییزو مقامات ویل چې افغان ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي ګامونه اخیستي. د کندهار والی حیات الله حیات
او کماندوی ځواکونه د من هغه څوک دي چې په دښمن باندې ناڅاپه مرګ او ناتار راولي. دا ورځ د افغانستان د ملي اردو ورځ ده او ملي اردو د افغانستان د ناموس ساتون کړه.
په ورته وخت کې افغان سرتیری وایي چې د وطن پالنې په روحیه خپل دندې مختوړي او لوی هله د خپل هیواد ثبات او امنیتي.
موږ ډیر خوشاله یو د جناب ولسمشر نه ډیره مننه کوو چې دغه یو ورځ زموږ پر نوم نومول ده او موږ ټولو هیوادوالو ته نه تنها کندهاریانو ته ټول ته په پوره ډاډ سره دا زیر ورکو تر څو چې زموږ په بدن کې د وی ساسکوینی موجودیتي موږ به هیڅ کله د وطن دښمنانو ته اجازه ورنکو چې تر څو زموږ د وطن په زړه خاورې باندې تیریو.
د کندهار ترڅنګ په لشکرګاه، ترینکوټ او کلات شهرونو کې هم نن د سرتیرو ملي ورځ د غونډو او پوځي تشریفاتو په ترڅ کې ولمنځل شو. که څه هم د افغان سرتیرو د درناوي ورځ له تیرو درو کالو راهیسې لمنځل کیږي، خو په قطر کې د طالب مرکشي پلاوي د مشر عباس ستانکزي له لوري د پوځ په اړه تر منفي څرګندونو وروسته د افغان امنیتي قواو په اړه د عامو افغانانو ملاتړ په بې کچې توګه زیات شوی دی. عام افغانان باور شي چې پیوړی پوځ او امنیتی بنسټونه د افغانستان راتلونکي تضمینوي او د دې هیواد مستقبل ورسره تړلې دي.
د دې ساعت د څو خبرونو غټه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره درې ورځې په دوحه کې خبرې کړې وې، هغه خبرې ګټورې ګڼي او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د خبرو لړۍ روانه شنبه د مارچ په 2 پیل شي. د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، د القاعدې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالی، له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې او په افغانستان کې د اوربند نافذېدل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو د بحث او مهم موضوعګانې دي. خلیلزاد ویل په کابل کې هم د یوې ملي ډلې په جوړولو کار روان دی چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو هم ویلي چې د سولې په تړاو د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ په غونډه کې د دواړو خواوو تخنیکي ټیمونو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو خبرې کړي او په همدې موضوع به نورې خبرې هم وشي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې په ملي مسایلو کې په ځانګړي ډول د سولې په اړه به ټول حکومت یوازې د افغانستان خلک ټاکي. اشرف غنی وویل چې طالبان باید بین الافغاني سولې ته غاړه کېږدي او پوښتنه یې وکړه چې ولې جګړه کوي. اشرف غنی زیاته کړه که د هغوی مخه دا وه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي نو نړیوال ځواکونه د هغوی معنی نه دي، دا ګز او دا میدان. اشرف غنی وویل ما ټوله نړۍ قانع کړه چې له طالبانو سره خبرې وکړي. پاکستان د هند هوایی ځواکونو د هغې جټ الوتکې پیلوټ خوشی کوي چې وړمه ورځې د کشمیر په جنجالي سیمه کې د الوتکې له راغورځولو وروسته نیولې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان دغه کار د ښه نیت په اساس باندې کوي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند د کشمیر د پلوامه په سیمه کې په هندي ځواکونو باندې د مرګانی برید په اړوند اسناد ترلاسه کړي دي او جایزې اخلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوي چې هند خپلې خاورې د دفاع حق لري او د پاکستاني چارواکو لخوا د زخمي شوي پیلوټ د ویډیوګانو او عکسونو خپرول د جنیوا د تړون نه ښکاره سرغړونه وه. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګري ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د هغه رپورټ غندنه کړې ده چې پکې ویل شوي د غزې په سرحد کې د اسرائیلو پاوځ د فلسطینی احتجاج کوونکو په ضد له حده زیاته قوه استعمالوي. هغه ملګري ملتونه له اسرائیل سره په کرکې او نفرت تورن کړل.
قدر من اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.